افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیلو چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. نن شنبه ده، د لندې قوس ولسمه د دسمبر میاشتې اتمه. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره ضروري بللې. له خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیې پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیز کتلو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک او ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام ومومي. هر ډول اسناد او شواهد ته چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکلو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اورزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاس ته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي. دوی غواړي چې دغه زموږ مورال د ضعیفي څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګي.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیې پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه یې تروریستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس سوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله. ولسمشر ترامپ ورسله هغه دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ترامپ پاړه په یو انتقادي مرکه کې ځینې سرګندونه وکړي. شغلی ترامپ په جواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، د ډیر بشور وو او منس وای کولای چې د لشر ځان ژر بیغمه کړم. ولسمشر ترامپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالی ډول خپل دنده مخته وړي او زور باندې ویاړم. پاګه مرکه کې چې وړم ورځ ل سی بی ایس نیوز شبکې څخه خبره سو، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ترامپ بی ډیسپلینه شخص دی چې لوستل د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تاګ یې نه خوښیږي. د ویلي چې ولسمشر ترامپ څخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور وو ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ترامپ لخوا له کاره لرې کړای شو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسی جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودلکا پرون ویل چې په 15 کلونو کې دوی پر خپل خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده. تاسو زادي رادیو ته واجی است. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکار وو ترڅو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د کورونوي چارو وزارت د پالیسي او پلان نوې موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو علت دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسي کولی. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي حکومت ته د حدیده مهم بندر سپارل رد کړی دي. د ژوند پرنګونی کې د کرنیزو محصولاتو له یو کاروباري سره خبرې شوي.
په ننګرهار کې اوس خلکو د خارج نه کنه تخمونه راوړي دي او شوق علاقه شته دي، مطلب د لږ ځمکې نه ډیر زیات حاصل اخلي.
تر اونیو بجو په غربي مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د مرکزونو رایې باطلې اعلان کړې. تفصیل د رضوان مراد پراپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځای وبلله او ژمنه وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه یې له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایان ذبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. لپاره اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اوریدنې کمیسیون به دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم او بولي موږ دوی سره همکار وي ترڅو وتوانېږو دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وین علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
مو نگران از دې هستیم چې نمی باشماری موجوده که فعلا از بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک و لوایح و طرزالعمل های پروسه در کابل جریان دارد ممکنه که منجر شود در حقیقت به ای که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شود.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نه کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پرګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسي کولی. تر دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر محمد اشرف غني چې ځوانانو او په تېره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. احمد تکل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
حسنا جلیل د لیندۍ په 14مه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د موینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډېره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده، خو د کورنیو چارو وزارت د معینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقال شون به ای است که از سن خورده است و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمره ام او بل استون زیاده ده چې وای ولی د پوست ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوست کاری برخه ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکې شته او ډېرې ساحې ملکی دي. خدا چې د دې پوست وړتیا لرم کنه تر ډیره پوځي او جنگی نه بلکې د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپله ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د کانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړې وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی، خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا دروند او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډیره لرې کړو. ولسمشر اشرف غنی له خپلې دې ژمنې سره سم چې ویلی و ښځو او ځوانانو ته به په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي، درې میرمنې د وزیرانو، یولس د معینانو او پنځه ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوه سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ وه چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د معینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به سفیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په هرات ولایت کې د 400 افغان پوځیانو په وژل کېدو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدار سلیروشت نور سرتیری يرغمل هم نیولې دي. طالبانو د دغه برید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوې. د ورسپانې په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسي دي یا پرې نفوذ لري. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د دغه هیواد نا جرګې ته ویلي و چې که د افغان پوځ د روزنې او استخدام ستونزه ژر هواره نشي، ښایي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناټو هم په افغانستان کې له مرګ ژوبلو اندېښنه ښودلې، خو ویلي دي چې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او مرستې ته به دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د څه باندې 1 میلیون رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر یې کړي، افغانستان یو بل کړکیچ ته ټېل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د څو غړیو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول په خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای ښی چې د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون بایومیټریک شوی رای او د انتخاباتو د شفافیت تضمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه زیات کورنۍ سره د خوراکي او نورو ضروري موادو مرستې وسوې. په وروستیو کې ګڼې کورنۍ د جګړو له کبله له ځینو ولسوالیو څخه نورو ولسوالیو ته کډه شوې دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیرباد شاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 221 کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره 4 بوجۍ وړو، 3 بوشکې غوړي، 2 منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د WFP یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیرکوتی، ګومال یا نچ کوم کډوال راغلي ورګون ته د WFP مالی مرسته باندې 290 په منون ته غذایي مواد توزیع شو چې هر بسته معادل د 1000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او بیپازات خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
د کندوز چارواکو په امام صاحب ولسوالۍ کې د یوې پروژې د کار د پیل خبر ورکړی. وایي چې له دې سره به په سیمه کې د خلکو زیاتې ستونزې حل سي. اجمل آرین او نور تفصیل.
د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتر سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د کندوز د فواید عامد ریاست رئیس محمد رحیم رحمتي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخل شهر امام صاحب جفتا شد و کارای مریش هم سر از این روز شروع می شد.
دی امام صاحب ولسوالی دی خار دی سرک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او پاتلس میاشتو که با پاساسی دول اسپالت او گت اخسن تا وسپارل شی او لکبال باید خلگو همیشنی سونزی ورسر حوار شی. پا ورطا وقت که دی امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وی چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلی کېدو ته یې زمینه برابروي څو په هرې سیمې کې د آبادۍ کارونه پیل شي.
ما در ګام نخست تشکر میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه را منظور کردن.
زه د خلکو په استازیتوب د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتي پروژه منظور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي. لدې سرسم د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي.
مردم شرفتمند ولسوالی امام صاحب که 3 سال بشه که با جمع از اعضای مختلف شورای ولایتی
لدری کالو رئیس دی امام صاحب ولسوالی خلکو په دی اړه په وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزی حکومت سره شریک کړي وو چې په پایله کې دی امام صاحب دی بازار دی سړک جوړولو پروژه منظور شوه او زه دی خلکو په نمائندګۍ د ملي اولی حکومت له مشرانو څخه مننه کوم. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمه کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر 9:30 دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د عبیدالله سروري په نامه اوریدونکي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د نور د افغانانو پر وینو لوبې نه کوي او هر څومره ژر چې امکان لري وروستي نتایج دې اعلان کړي. جرار له پارون څخه لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید شفاف کار ترسره کړي ځکه چې وروسته د کوم کاندید قانوني شکایت ولاړ نه سي. یحیا مراد لیکلي زما نظر دا دی چې ولسمشر باید د سولې خبرې چټکې کړي. کریم د غزنی له مقر خلیکلی دینی عالمان دی پر ولسمشر د انتقادونو پر ځای د ولسمشر په نوښت رامنځته سوی د سولې د پروسې په کلکه ملاتړ وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي که طالبان سوله کول غواړي وربندې اعلان کړي او نور دی د تیرو اولسو کلونو په څیر بېګنا افغانان نه ځوروي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ کار نه کوي باید پاملرنه ورته وسي. د غوریدونکو په بل سمیز کې لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې باید ترافیکي مقرراتو ته پاملرنه وسي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمیز کې لیکلي حکومت باید د پیازو لپاره د بازار پیدا کولو کې له خلکو سره همکاري وکړي. خلکو ډیر پیاز کرلي خو مارکیټ ورته نسته. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څیړو. د یمن حوثي یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هودیده مهم بندر سپارل رد کړي دي. حوثیانو دغه راز د صنعا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثي یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبرې د پنجشنبې راهیسې په سویډن کې پیل سوي دي. د لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل رضوان مراد ناوړی.
د یمن د حوثي اغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوي دي د یمن حکومت ته د هدیده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری اژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن حدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو 3 میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د حدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
تاسی ازادي رادیو تواجی است. دا هم دادی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ارزګان د چنرتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د ده په خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بنده کړې او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکي ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا BIS د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلي دي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدې او نورو خبرونو د غرض د نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. اوله نیم ساعت خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. یو کمپنی داسې یو وسیله جوړوي چې په هوا کېږي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان نور معلومات راټول کړي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلمپ سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایله دی او 1300 مایله پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی.
دا ژوند رنگونه.
ما نوم احمد ګل دی، د ننګرهار دی جالبات.
په څه کار باندې مصروفې؟ څه کوې؟
زما خو شغل او وظیفه ده، د ځمکو کاروبار کوم، تجارت.
د څو وروستیو کلونو کې وچکالی ده، خلک له ډېر مشکلات سره مخ دي. تاسو څه شي کوئ؟
نو موږ خو په دې جلال آباد کې ګلپي او پالک د سبزیجاتو دا زیات کرل کیږي.
بیا د څه کوئ؟ یوازې د خپل خوراک لپاره کوي خرڅوي؟
د خوراک لپاره مو خرڅون لپاره
ښه خرڅوي. مثلا د بچیر ته وړي، امالته ننګرهار کې دکانو ته وړي، کابل ته لیږي.
نو تم مونډي غانیو د غشتره او کابل ته راځي، بلکې د افغانستان ټول ولایتونو ته دي. ننګرهار سبزي په ژمي کې زی.
ښه کاکا، کده سره توای کنه؟ په دغه وروسته څو کلونو کې تاسو په کاروبار کې څومره تغییر راغلی؟ آیا ګټه زیاته سوي که کمه سوي ده؟
نو تغییرات خو راغلي دي، ځکه چې یعنی د دولت د خانه داسې پروګرامونه ډیر دغه نشته دي، ځکه خو خلک خپل کوشش کوي چې نوی نوی تخمونه پیدا کی. او یعنی په ننګرهار کې اوس داسې دغه شته ده چې خلکو د خارج نه کنه تخمونه راوړي دي او شوق علاقه شته ده، مطلب د لګز مکه نه ډیر زیات اصل اخلي.
مثلا د کوم شاین تخمونه دوی له بهر راوړي؟
لکه رومیان، بانجان رومي، او دا ګلفي. نو یعنی په دې زمنګالتا دا بانجان رومي کری تقریبا یعنی 2 متره 2.5 متره لوړوالی لري. خو یعنی کوشش کوي چې ورس په ورس د دوی زراعت مخ کې شي، پیسې ډېرې لاس ته راوړي او خلکو ته سبزي ورسوي.
یو څه چې اکثر خلک شکایت ورنه کوي، وای هغه په خانه خوند اوس په ترکاری کې نه ده پاتې. مثلا رومي بانجان دي کنه، یو وخت به ډېر ښه ترشه مزه کوله، چې غټي غټي دانې به درلودلې، اوس یو رقم خوای پیدا. آیا دا علت نه ده چې تخمونه ټول خارجي شول؟
نو تخمونه خارجي شو ځکه چې مخ کې هغه کوم رومي چې وو وطني هغه رومي یو خدا دې چې انتقال دې هغه نه کېده هغه ډیر نازک وو نو هغه په ما خپل کلی او مغلطه یعنی خپل کور کې استعمال ده خوند او ذائقه خو مگر هم دغه رومي چې دا اوس یعنی هر زیات انتقال ولا شی او سختی مضبوط
د اتو بجو په خبرونه کې د ګوړی اچار تفریحي پروګرام اوریدلې سي اوسنۍ خبري مجله پېته ورسېده دویمه سهارنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نووري